سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفیولا ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاصو ایم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرېدارانو مرکز وایي طالبانو په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول بند کړي دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبرېدارانو د مرکز په وینا د هغه ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوي لاسو ته رسیدلی. د دې مرکز په خبره په بدخشان، بغلان او نیمروز کې سیمه ییزو سرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف اداري چارواکو د سیمه ییزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړی او د نه پلي کولو د پایلو خبرداری هم ورکړی. د افغانستان د خبرېدارانو مرکز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت پرون د څه باندې 60 میلیاردو افغانیو په ارزښت د انرژۍ د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید 5 پروژې او د برېښنا د لیږد 3 پروژې شاملې دي. د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شاملې دي چې قراردادونه یې د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د د دفتر په وینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د دغو پروژو په پلي کولو سره به دغو ولایتونو ته له 228 میګاواټ څخه زیاته برېښنا چمتو شي. افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو، د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژۍ د تولید لپاره ښه شرایط لري، خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د انګلستان د نارینه او د کرکټ ملي ټیم د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاوند مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکول شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاوند راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د ښځو پر سپورتي بندیز ولګاوه، د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته. د ام سی سی امریلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان نجونو د کرکټ ټیم به د کډوالو لومړی لوبډلوي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاوندو لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لکتر لګ درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادی اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړیڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوي. هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیستی. د روغتون چارواکو د آزادی اروپا مشال راډیو ته ویلي 12 پولیس افسران او څو ملکی وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي. د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال وچاودېدل چې کله د پولیسو موټر له هغه ځایه تیرېده. په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوي چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کوټې پنځمې د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی، خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي. د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د هغوی د روغتیایي حالت په اړه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه یې ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي. دا سږکال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په پاکستان کې د ای سی سی یا د افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي چې دوی ته یوازې 2 ورځې مهلت پاتې دی چې له دغه هیواده ووزي، خو دا کار نشي کولای.
تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نو ته مونږ یې سوال نه سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خاص ته د خپل فیصله به واپس نظر ثانی کوي کی
نو په وطن کې ولاد نو ما شومان دلته کړی پیدائش مدلته سوې هلته موږ څه وکړو نو خپل لرو نو اسرائیل لرو نو ځکه لرو
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د څه باندې دیرشو هیوادو مشران پرون د مارچ په 20مه په پاریس کې سره راټول شوي وو تر څو په اوکراین کې د روانې جګړې په ډګر او له هغه بهر د دې هیواد د دریځ د پیاوړي کولو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په پاریس کې د رضاکارانو ائتلاف په نوم د سرمشریزې په پای کې وویل چې جرګه شوو مشرانو تر بل هر وخت زیات له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
د اختر پر نږدې کېدو د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان له سوداګرو غواړي چې د لوبو په سامانو کې ورته جنګي وسایل وارد نه کړي. سوداګري په اړه څه وایي؟
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنګي روحیه باندې باید ونه روزل شي او د دې واردول باید بند شي. او
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د اي سي سي په نوم د افغان تابعیت کارت د لرونکو کسانو د ایستلو لپاره وروستي مهلت ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ځپل او خپل هیواد ته په زوره ستنول ودروي. امنیسټي انټرنیشنل دغه غوښتنه داسې مال کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د اي سي سي په نوم د افغان تابعیت لرونکو د بیرته ستنولو په اړه د اسلام آباد پلان نه دی بدل شوی. د اسلام آباد د پلان په اساس د مارچ تر یو دیرشمې د افغانان باید له پاکستان ووزي. نور په دې اړه په دغه رپورټ کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو ځورونه او غیر قانوني اخراج ودروي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه ځپل ظالمانه بللی او ویلي دي چې هغه د زیات شمېر کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي او هم بیرته د نستنېدو اصل تر پښو لاندې کوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د اي سي سي په نوم د افغان تابعیت کارت درلودونکو د بیرته ستنولو په اړه د اسلام آباد پلان نه دی بدل شوی. د دې وزارت ویان شفقت علی خان په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبری غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د پاتې کېدو موده نه ده غځول شوې او د پاکستان حکومت یې هیواد ته ستنولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان له سفر وروسته چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره هم وکتل، داسې ګونګوسې وې چې ښایي په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو د پاتې کېدو موده وغځول شي. ښاغلی متقي په دې کتنه کې له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال د پرېږدي چې په تدریجي ډول او په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې غوښتنې په تړاو یوازې دومره وویل چې کابل ته د صادق خان د سفر پر مهال پر ځینو مسایلو خبرې او وړاندیزونه شوي او هر کله چې پرېکړه وشي اعلان به کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په ګډون د افغانستان اتباع ځورول کېږي، توقف کېږي او له خپلو کورونو څخه په زور ایستل کېږي. د دې سازمان په خبره له 2023 کال راهیسې له پاکستان څخه له 840,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستلو ته اړ ایستل شوي او زیاتوي. د اخراج د کمپاین د یوې برخې په توګه چارواکو اوس له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو د ایستلو هڅې ګړندۍ کړې دي. دا هغه دوه مهم ښارونه دي چېرته چې یو زیات شمېر هغه افغانان ژوند کوي چې د متحدو ایالتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي. د بخښنې نړیوال سازمان یادونه کوي چې په دې ښارونو کې په ځانګړې توګه بیا اسناد او د افغانستان د تابعیت یعنی اي سي سي کارت لرونکي اوسي چې اوس بیرته افغانستان ته د استولو له ګواښ سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت د اي سي سي کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره لږه موده کې نشي کولی له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. په پېښور او کراچۍ کې میشتو دو افغانانو عبادالله او حاجي تورباز ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
نو مشکل دغلته د مونږ تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نو ته مونږ یې کولی نه شو چل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی کوي.
نه په وطن کې ولاد نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مدل د سوي هلته موږ څه وکړو نه پوله لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه د غونه وسله لرو چې موږ هلته ځان ورسوو موږ هلته څه وکړو چې ولاړ سو وطن
د بخنې د نړیوال سازمان په ټکو کې څه هم د اسلام آباد عالي محکمې د مارچ په درېیمه حکومت امر وکړ چې د هغو افغانانو چې په دې ښار کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنې د پی او آر په نوم کارتونه لري ځورول ودروي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له هغه مهال رئیس د غیر قانوني کډوالو او اے سی سی کارت لرونکو ته امر کړی چې د مارچ له 1 د مخه دې په خپله خوښه له پاکستان څخه ووځي. د بشري حقونو ملاتړي دې سازمان ویلي چې په روانه روژه میاشت کې هم په پاکستان کې د افغانانو نیونو دوام درلود. پاکستان ادعا کوي چې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره چې د زیاتېدونکو تروریستي بریدونو له امله خراب شوی له دې هېواده د افغانانو په شمول د ناقانونه کډوالو د ایستلو اقدام ضروري دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو څو ځله یادونه شوی وه. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوی چې د القاعده شبکې مشران په ایران کې دیره دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خاص کړی دی. کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی و. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعاله ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسس اسامه بن لادن د 2012 کال د می په 2 د پاکستان په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یو راپور کې ویلی وو چې القاعده ډله په سارپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان ورده کښته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوی وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یو ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څنګه د غواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې د سیشن بی پورس نا وخته لرسنیو سره شریک شو د اسلام آباد ادعات هم اشاره نه ده شوی چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پی مخ پر ودې وړتیا او ته اندیشنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي خو هلې ځلې ممکن سیمه نور هم بی ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د نړیوالو مرستندوی ادارو د یو شمیر ټولنو د ټولپوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې پتیرو دریو میاشتو کې د خزو د بشرپاله فعالیتونو په وړاندې خندونه ډیر شوي. د دې ټول پښتنې پایلې چې د ملګرو ملتو د خزو د څانګې لخوا خبرې شوي ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د خزو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمیدل د دې لامل شوي چې ګڼې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې چې د یادو لاملونو له خاطره خپلې دندې له لاسه ورکړي وایي سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودیدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پوښتنه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکارۍ د 200 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شاملې دي شوې او د مارچ په 26 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پوښتنه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمیدل لامل شوي چې ډېری ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاره فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان دا هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دغه شان دا هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو په نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د یوې نادولتي مؤسسې پخوانی مسؤل کریمې رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندیدو له امله د دې په ګډون نسکونه ښځې بیروزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژه چې د یو سی آی ډی لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کومو ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېری یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بیکاره وو. اوس ټول بیروزګاره دي.
خاطره بل هغه افغان میرمن ده چې لاله سکلونو راهیسې کابل کې یوې نادولتي مؤسسې سره کار کولو. نوموړي وایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بیکاره یم اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې یې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکې نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان خپلې چارې درولې چې ګڼو کارکوونکو یې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د څباندې دیرشو هیوادونو مشران پرون د مارچ په 20مه پاریس کې سره ټول شوي وو ترڅو په اوکراین کې د روانې جګړې په ډګر او له هغه بهر د دغه هیواد د دریز د پیاوړي کولو پر څرنګوالي خبرې وکړي. دغو مشرانو د مرستو نوې ژمنې وکړې او همې په اوکراین کې له اوربند او د سولې احتمالي تړون وروسته په دې هیواد کې د اروپایي ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کولو په اړه ځینې وړاندیزونه وکړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په پاریس کې د رضاکارانو ائتلاف په نوم د سرمشریزې په پای کې وویل چې جرګه شوو مشرانو تر بل هر وخت زیات له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. مکرون وویل دوی اړتیا درلوده چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې کولی شي له هغه څه سره چې نوموړي د خبرو اترو له لارې د زیاتو ځمکو د نیولو لپاره د روسیې پلان وباله مقابله وکړي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخه په دغه سرمش ځکه متحد ویالتونو حضور نه درلود. مکرون د سرمشې په پای کې په یو خبري غونډه کې وویل زموږ هدف روښانه دی او هغه د سولې ترلاسه کول دی او د دې کار لپاره موږ ته پکار ده چې اوکراین له تر ټولو ښه ممکنه دریڅه خبرخمن شي. د فرانسې ولسمشر وویل چې د سرمشې په پای کې د ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شو چې د اوربند ملاتړ د ډاډ حاصلولو لپاره د اروپا په مشرۍ د یوه ځواک لپاره د ځانګړي قانوني چوکاټ رامنځته کول وڅېړي او ورته وویل شول چې په دې اړه په درې اونیو کې بیرته راپور ورکړي. مکرون وویل په اوکراین کې به دغه ځواک چې د څو هیوادونو استازیتوب کوي د تضمینوونکي ځواک په توګه فعالیت کوي. هغه زیاته کړه دا روسیه نه ده چې پریکړه وکړي چې آیا په اوکراین کې د تضمینوونکی ځواک ځای پر ځای شي او که نه. خو د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې اوس مهال په اوکراین کې د اروپا په مشرۍ د ځواک د ځای پر ځای کولو په اړه عمومي اجماع نه ده رامنځته شوې او ټولو غړو پکې د ګډون موافقه نه ده کړې، خو دا په دې اړه د پرمختګ مخه نه نیسي. مکرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې وړاندې شوی تضمینوونکی ځواک به د جګړې په لومړۍ کرښه کې نه ځای په ځای کیږي او نه به هم پر اوربند څارنې دنده لري، بلکې دغه ماموریت د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو ته سپارل کېدای شي. ښاغلي زیلنسکي وویل چې د هر ډول تړون د یوې برخې په توګه په اوکراین کې د اروپا په مشرۍ د یوې احتمالي ځواک د ځای پر ځای کولو په اړه د ده په خبره پوښتنې ډېرې دي خو ځوابونه یې کم. هغه زیاته کړه په دې اړه چې دغه ځواک به څه ډول فعالیت ترسره کوي، مسؤلیتونه به یې څه وي، هغه به څه ترسره کوي، په څه ډول به ترې کار اخیستل کیږي او څوک به یې مسؤول وي، ډېرې پوښتنې شته خو یوازې څو ته یې ځوابونه شته. زیلنسکي همدارنګه له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې هغه څه ده چې نوموړي د روسیې لخوا د اوکراین د انرژۍ پر هدفونو د برید نه کولو له ژمنې سرغړونه وبلله ځواب وایي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د مارچ په 8مه د روسیې په برید کې د انرژۍ تاسات زیانمن شوي او دا څرګنده نه وه چې څوک د دې ډول بریدونو د درولو ژمنې څاري. اوکراین او روسیه یو بل تورن کړي چې له متحدو ایالتونو سره یو د بل د انرژۍ پر تاسیساتو د بریدونو نه کولو په اړه له جلا تړونونو سرغړونې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د اختر پر رانګدی کې دوه سره د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې د لوبو په سامانو کې جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شان وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې له لویانو اخترای ترلاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې ځانګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرګزی ازادي رادیو ته وویل
باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجار او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، د دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو مرستیاله اسما کاکر هم وای ل رواني ارخداشان وسایل د ماشومانو په ذهن ډیر منفي اغیز پرې باسي.
دا د ماشومانو پر روان باندې ډیر بد اغیز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهربانۍ نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا موافقانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکي عادل د ازادي راډیو له ځوان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما د امارات د وزیر تجارت څخه خواهش لرم چې پاکستان او د چین او د دوه ځای سره د مسلې ټوپکان باندې د اختر سبای چې د غوادیت نه کې د ټول به چې باندې سرولګي
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه بیا وای په دې اړه وی پالیسي ته اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگی روحیه باندې باید ونه روزل شي او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړ شي. دا ښه کار دی. خدا د هر ملک په پالیسي پورې اړه لري. نو دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو راهنمود ضرور دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي. خبوي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
ورزو خو ستالته په تیریزیا والی شرو سوالیو کې په تور کانی سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی ملاتړ د اوبو د یو کانال او د سړک د یو محافظوي دیوال د جوړولو کار پیل شوی. یادې پروژې چې په دریو میاشتو کې بشپړیږي د دې سیمې 200 ځوانان به پکې د لاس کار او مزدوري کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوست ولایت د تریزه یو لشیر ولسوالۍ اړوند د قدم په ترکان سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالر په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي او هر ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
او یو کانال سره خو لاندې کوزه په لسګونو جیره بزمکه ده چې آبو سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال او دغه کوم سرک شي دا بدر کوز سرخص رجنګ دل دلان ته قدم دی لندر دی سودک دی از کرخلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په باندې تا کرتا کوي.
د یاد سیمې اوسیدونکو بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیان شغورل کیږي او زمکه آبادیږي، بلکې دوی ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله ول
او پرتلن کې موږ دار کان ته هوډ چې نور پر شهر مخته شي او موږ دین خپل نه پکا جوړ کو کورنۍ پوسو بار نور مخته پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته غټه ورسیږي.
په یاد پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوی چې لوړ زده کړې لري خو اوس مهال بیکار دي او د لاس مزدوري هم خبولي. لدې ډلې یو کارګر محمد اسلام وایي
په دې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، تمستري کار چې پر رسیدلي خلک دي، خو په دې کې اخته دي. بیر په دې باندې موږ نه خپې کېږو پیشو چې دا څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمينه برابروي خو دومره دا چې لږ سنه څه دي هغه دې لپاره کوم ماشي ټکل شوی دا دې لپاره ډېر عادي ماشي قیمتي نه نن سبا باید لږ پیسې زیات شي.
ځایي اوسیدونکو زیاتوي د تریزی والی شیر پولیسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لندر صدق کوټکی زکرخیل دبګي تر بټې پورې خلک اوسیږي په بیلابیلو برخو کې اسانتیا او تړتیا لري. یو بل تنځایي اوسیدونکو مولوي عبدالباقی وویل
یقینا د موږ سیمه چې کومه ده دا غډیر لري پرتا سیمه ده او دې ته ډېر مخته توجه نه ده شوی او موږ ډېر ضرورتینه لرو په دې غزه کې ډېر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډېر شمیر خلک اغیزمن کړي بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو به هر طرف روان دي.
دروژي رنگونه
خیل ساحل یم نو پکتیا ولایت څخه د تیر کال او سکل روژې تر منځ هو یو څه فرق شته. لومړی دا چې د هوا بدلون د تیر کال روژه نسبت سکل روژې ته ګرمه وه، هوا پکې ښه وه، سکل روژه ډېره یخ وه. دوهم پر کې ښکاري په اکثره ولایتونو کې بیا په خاص ډول پکتیا کې د نرخونو لوړوالی یا قیمتي ده چې هغه خوراکي کوم اولیاتو کې چې په روژه کې ترې ډېره استفاده کېږي تیر کل روژې څخه لنه سکل په لوړ قیمت خرڅېږي. وجه یې دغه پاکستان هیواد سره د دروازو تړل ډېر وخت تړلې وي.
هیله مایار یم د کابل هدې پایتخت څخه. تیر کال چې روژه چې وه ورځې اوږدې وې، یو څه په ګرمۍ کې راغلمه. سږ کال روژه چې ده یو څه ورځې لاندې دي، هوا ښه ده، یعنې د دومره د وږي د تږیتوب احساس مونږ نکو چې نه په دې خوراځ کې راغله د دې بداتو او دې را مرکت نو کوم یشته په یو څه نرخونه دک شوی دی زلو نن چې لاره ما کومه سودا مې چې اخیستله یا بازار کې چې نرخونه مو ولیدل یو څه نرخونه جګ شوي وو چې پوښتنه مې کله هغه دوکاندارانو وایي چې دی دا خاطره چې روزه میاشته ولې په روژه کې زما د دوکاندارانو نه خواهش دی چې دو میاشت کې هغه نرخونه جګ نه کړه.
مې صحبت خانه د ننګرهار ولایت ته چې نولس والینه مې سره اړیکه نیولې ده. الله روژې بس تیریږي، بس دا غریبانو خوارانو روژې دې تیریږي، الله دې په ټول ورحمېږي. پرو سکال بس خدای پاک تیره کړه، سکار به خدای تیره کړي. چا تور او چا سپور او خوړه او مسو مسو مرسته چا ماجرینو سره نه ده کړې، بالکل بس ما خیره بنسټونه دي، بس کم خوارو غریبانو سره چا مرسته کړي کړېږي، مرسته مرسته چا نه دي کړې.
د افغانستان د خبرلارانو مرکز وایي طالبان په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول بند کړی دي. دغه مرکز د پنځمه پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبرلارانو د مرکز په وینا د هغه ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسو ته رسیدلی. د طالبانو حکومت پرون د سباندې 60 میلیارد افغانیو په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شامل دي. د انګلستان د نارینه او د کرکټ ملي ټیم د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاونډ مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میري لیبون لخوا ورکړل شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاوند راټول کړي. د مرسته په تبعید کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړېڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوي. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی، خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پرې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالند کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې درې وخته غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کېږي، په خپل وخت باندې تغذیه کېږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازمه دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابروي چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګر وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیر ته نوی خطه ورته یا نوی دیگه ورته نشي کولای پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
سب که په دې خبرې وکړي که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر په هولند کېږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه ووسي او تعلیم ووسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت ووسي او که چیرته نور میاشت ووسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټه هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې تصامون پکې ده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دینی پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهن سینو دی وده په خاطر د ماشومانو لکه د جسمی وده په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې 2.5 کال باید یو ماشوم ته شودي ورکړل شي. ولې وس عامه په هوای نه ده شوی چې تر 2.5 کال پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له 2.5 کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر 2.5 کال پورې ماشومانو ته شودي ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانان خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته 2.5 کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکوتلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او هماغه یي چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمیږي هغه ماشوم یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولن خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بتکیږي، سلوکیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه د ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سنې یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو. او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي اغه فکر ډیر اوسیله نه لري، اوسیله مندی نه لري چې په یو کار کې اوسیله ولري. نو اغه د سه همیشه په جامعه کې خوشونت کوي، ډیر حدا پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، لهم سایګانو سره، لخ ملګرو سره، لخ پهلوانو سره. مګر کله چې فامیل تشکیلې غټ غایده چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنۍ ته؟ البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش لمخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تندې او احساس د لوږې سړي ته ورکوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شرعي لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده د ته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د کمبلې له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر ما چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولې، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کې چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته تغذیه وشي، او دوی که سبا مازیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کومه ډوډۍ چې ده کای ورته تازه تیارول شي، خدا خو ډیر ښه، او که چیرته
نشکول د روژې میاته خوړه د لګي تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې د روژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خشونت کېږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چې دا دومره یو سخته میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کېږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرته یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته لږه ورسېږي، دته تنده ورسېږي، د ده پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپله د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته داسې یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسېږي، موږ ته زیان رسېږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده ووسی چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو متمات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سم نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي، په تیر ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅ وایل غواړم نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملی یم او روژه په تنکړه یم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدې تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې لمیاشت نه د عبادت لپاره استفاده وکي، په دې کې عبادت وکي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا خپل او خپل ماشومان سره د څه چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د دې ثواب هم زی ورکوم، نو باید په دې میاشت کې منګه او له ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرویه په کورنۍ کې خرویه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرویه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی وسي او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نه زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي، داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
Thank you. خلو څنګه کیږي مال چل ناراضي مینا دوه خلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی الله څو پچا څنګه ګراني کی مال چل ناراضي مینا دوه خلو څنګه کیږي مال چل ناراضي مینا دوه خلو څنګه کیږي مال چل ناراضي وی الله څو پچا
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
ننفرمان